شنبه د کب نهمه د فبروري 28مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل شوې او د ماښام تر اوسه د خبرونه په منځني څپه 12.5 په ټول افغانستان کې خبري شي. که انټرنیټ ته شي په ازادي راډیو .com کې د خبرونه اوریدل شي. روان خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شي برته شمشاد زادران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. نن د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې په ځانګړي ډول په پنجشیر کې د طبي پیښو د قربانیانو لپاره افغان حکومت ملي ماتم اعلان کړی دی چې درې ورځې به دوام وکړي. په روانه خپرونه کې به د دې ترڅنګ تاسو واورئ چې افغان ځواکونه ادعا کوي چې په هلمند کې په سلګونو دولت مخالفه وسلوال وژلي، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی سرلنن په افغانستان کې درې ورځې ملي ماتم دی. د افغانستان ولسمشر او اجرایي رئیس واشنگتن ته ځي او د ایران مذهبي مشران وایي چې له نړیوالو سره د اټومي پروګرام پر سر روغی جوړې ته نږدې شوي دي. د خبرونو تفصیل د افغانستان حکومت سرلنن درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړ او په ټولو دولتي ادارو کې به د هیواد دننه او بهر بیرغ نیم ځوړند وي. دا ماتم له څو ورځو راهیسې د طبي پیښو له امله د سلګونو کسانو لمړینې وروسته اعلان شو. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ په فیسبوک کې د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولانو د وزارت په وینا خبر ورکړل شوی دی چې په دې درې ورځو کې به خلک په عادي ډول کار ته ځي او عمومي رخصتي نه ده. د راپورونو له مخې د واورو شویدو او سیلونو په ځانګړي ډول په پنجشیر، بادخشان، بامیان، لغمان، نورستان، ننګرهار او تخار کې د سلګونو کسانو ژوند اخیستی دی. ولسمشر اشرف غنی تیره ورځ له پنجشیر څخه د لیدنې پر مهال هغه ځای چې تر ټولو ډیر د سر او مال جان پکې اوښتی دی وویل:
یکی از خصوصیات ملت بزرگ ما ایست که همیشه
دغه زموږ د سر ملت یوه ځانګړنه دا ده چې تل له یو بل سره غم شریک یو. هیله ده چې نن د افغانستان ټول ملت ځان پنجشیری وګڼي او فکر وکړي چې پنجشیری دی. نن د پنجشیر دغه غم ملي غم دی. ولسمشر اجرایي رئیس عبدالله عبدالله چې د پنجشیر په سفر کې له ده سره ملګری و معذف کړ چې د ځپل شویو کسانو د ستونزو څارنه وکړي. بل لور ته په سالنګونو کې د زیاتې واورې له امله افغانستان ته د برق د انتقال درې پایې له منځه تللي چې بیا رغونه به یې ډېر وخت ونیسي. کابل ښار او ګاونډي ولایتونو ته د برق انرژي له تاجکستان او ترکمنستان انتقالیږي. د اوبو او انرژي سرپرست وزیر غلام فاروق قاریزاده ازادي راډیو ته وویل: خپل پلان مو جوړ کړی دی. که د دې اونۍ په اوږدو کې یو ځل بیا واوره ونه وري، د پلان له مخې به یې تر چهارشنبې پورې یوه بله پایه ترمیم شي او له هغه پرته د ټولو پایو او لاینونو ترمیم به دوې درې اونۍ وخت واخلي. د اوبو او انرژي وزارت سرپرست وزیر زیاته کړه چې د دې حادثې په پایله کې د کابل، پروان، کاپیسا او میدان وردګ ولایتونو برېښنا اغېزمن شوې ده. د امریکا ولسمشر بارک اوباما به راتلونکې میاشت افغانستان د ملي وحدت حکومت مشان په سپینه ماڼۍ کې میلمانه کړي. سپینه ماڼۍ پرون ناوخته په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله به د مارچ په 24مه له اوباما سره وویني. دا په تېر دوبي کې د افغان ولسمشر په توګه د اشرف غنی تر ټاکل کېدو وروسته د دواړو ولسمشرانو ترمنځ لومړی لیدل کتل دي. افغان پلاوی به د مارچ له 22مه تر 25مه پورې په واشنگتن کې وي. د تهران د جمعې د لمنځونو موقتی امام وایي چې د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادو سره د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه یوې موافقې ته د رسېدو لپاره ضروري ګامونه اخیستل شوي دي. د ایران په مرکز کې لمونځ کوونکو ته په وینا کې حجت الاسلام کاظم صدیقي د ایران ولسمشر حسن روحاني د مذاکراتو د اداره کولو لپاره وستایه. هغه وویل چې روحاني په قوم کې له مشرانو عالمانو سره د لیدو پر مهال واضح نظر درلود. قوم په ایران کې د قدرت یو مهم مرکز ګڼل کیږي. د پاکستان په ګلګت کې دوه کسان چې د غیر خاتونکو په وژنه تورن وله زندانه تښتېدلي دي. پولیسو ویلي چې دا دوه کسان پرون سهار وختي وتښتېدل. د زندان ساتونکو یو بل تن چې غوښتل یې له دوی سره وتښتي په ډزو وژلی او یو بل یې نیولی دی. د 2013 کال د جون په میاشت کې لږ تر لږه 1500 وسلوالو د پاکستان په نانګا پربت کې د غرختونکو د حسین پورې بځای یا کم کې حمله وکړه او لس غرختونکي او د هغو یو پاکستانی لار ښوونکی ووژل. دا په پاکستان کې په یوه لسیزه کې پر بهرنیانو تر ټولو خونړی برید ګڼل کېده. بوریس نیمتسوف د سر اعظم پخوانی مرستیال او د ولادیمیر پوتین د حکومت سرسخت مخالف په ماسکو کې ووژل شو. د روسیې د کورنیو چارو وزارت دا پیشه تایید کړه چې نیمتسوف کرملین ته نږدې تیره ورځ د باشویي موسکورفوسی کې پر پله ووژل شو. د کورنیو چارو وزارت وایي چې ځانګړي عملیات روان دي څو قاتلان پیدا کړي. او روسي خبر داده چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان خبرداري ورکړی دی چې پر اوربان سربیره د اوکراین په ختیځ کې کړکیچ مخ پر زیاتېدو دی. دا خبرې د دې سازمان ځانګړي استازي د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د فبروري په 28مه وکړې، یعنی پرون یې وکړې. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالت.
السلام علیکم. د هیواد د څو سترو ښارونو د هوا حالاتو ته په کتو سره د پکتیا هوا به ډېر سړه وي چې د تودوخې لوړ درجه یې دوه ټیټه منفي شپږ، اسمان بیا وریځ وي. په کابل کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه پنځه ټیټه منفي دوه. په کندهار کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړ درجه څوارلس ټیټه درې. په هرات کې اسمان صاف، د تودوخې لوړ درجه اته ټیټه منفي دوه. په مزار شریف کې اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه اووه ټیټه یو. په جلال آباد کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه یوویشت ټیټه منفي دوه. او په غزنی کې به اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه څلور ټیټه منفي پنځه.
د ازادي راډیو سهارنی خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام باوري.
کوی بنبلی و کوی هوایما
ولسمشر اشرف غنی د ناټو او افغان ځواکونو له هوایي ځواک څخه وغوښتل چې په پنشیر کې نږدې 2000 کورنیو ته چې په واورو کې سرشوي مرستې ورسوي. په روانه خبرونه کې به دا هم واوري چې د پنشیر او نورو ولایتونو د غمیز لپاره سر لننه افغانستان درې ورځنی ملي ماتم اعلان کړی. بیا مو په هلمند کې له عملیاتو خبرو چې افغان ځواکونو پکې د سلګونو حکومت مخالفه وسلوالو د وشلو ادعا کړې ده. په پاکستان کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ مخالفتونه ولې زیات شوي؟
دا جنگ څنګه د سعودي عرب او ایران دی؟ په میدان پاکستان دی، پاکستان خلک د مزه په نوم باندې زړه استعمالېږي.
پروانه خبرونه کې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه هم کوو او د ژوند رنگونه په پروګرام کې بدا واوري.
پوش لسان جوای سر پاسپورت تازګرا تازبه نه خرڅېږي.
دا شان اولی او پلورونکو نش خرڅولای. د ژوند رنگونه په پروګرام کې به په تفصیل له سره وشخیږي. په افغانستان کې د طبي پیښو له کبله په تلفاتو کې د زیاتوالي په خاطر د کابینې په ځانګړي غونډه کې د ملي ماتم اعلان وشو. په تیرو څو ورځو کې د واورو د شویدو له امله د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتلي او تر ټولو زیات تلفات په پنچیر ولایت کې رامنځته شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غني د جمعې پر ورځ پنچیر ته ولاړ، څو هلته د وروستیو واورو له کبله د مالي او ځاني تلفاتو له قربانیانو سره وویني. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
د کابینې په فوقلاده غونډه کې سر لننه په ټول هیواد کې د درې ورځو لپاره د ملي ماتن اعلان وسو. د افغانستان په ځینو سیمو کې د دوامدار واورو او واورې شویدلو له کبله ګڼ شمیر خلک وژل شوي او کورونه یې لمنځه تللي دي. د دې طبیعي حوادثو له کبله تر ټولو زیات زیان پنچیر ولایت ته رسیدلی دي. په تیرو درو لسیزو کې دا په پنچیر کې تر ټولو ناوړه طبیعي حوادث ګڼل کیږي. په دې ولایت کې د واورو شویدلو له امله شاوخوا 200 کسان مړ شوي، خو د تلفاتو شمیر ممکن له دې هم زیات وي. ولسمشر محمد اشرف غنی له هغه وروسته چې په پنچیر ولایت کې د واورو له امله خلکو ته ځاني او مالی زیانونه واوښتل دې ولایت ته سفر کړی. ولسمشر غنی د جمعې په ورځ په دې ولایت کې د مصیبت ځپلو خلکو څخه د لیدنې پر مهال وویل د وزیرانو شورا په همدې خاطر راغوښتي چې ټولو وزیرانو ته د تیار سي حکم ورکړي او د دې ترڅنګ هوایي قواو ته حکم کړي چې د هوا له لارې په پنچیر ولایت کې مصیبت ځپلو ته مرستې وغورځوي.
د مرحله اول د شو میدان ته دیم کې کوی بنبلی و کوی هوایی ما اینا را از روی هوا پرد. 2000 خانواده را بسیار با آسانی ترتیبات گرفتن میتونه.
ولسمشر غنی په خپل خبرو کې ویل چې دا مصیبت د ټولو افغانانو دی او ټول افغانان دا درد حس کوي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې زموږ ژمنه دا ده چې د پنځیر بیا رغونه په داسې ډول وسی چې نه یوازې له دې اوسنی غمه بلکې له پخوانی مصیبتونو څخه هم خلک تسکین ترلاسه کړي. ولسمشر همداراز ویل چې 40 میلیون افغانۍ به فوراً د شهیدانو په کورنیو او ټپیانو کې وویشل سي. د نړیوالو قواو د انجینرۍ یو ټیم ته مسؤلیت ورکړی دی چې په بشپړه توګه وضعیت وارزوي. سند هم ارزیابي کړي تر څو موږ وکولای سو تر سیلاب مخکې اقدامات ونیولای سو. ولسمشر د پنچیر لوالی څخه وغوښتل چې د مرستو لپاره نور ترکیبونه ونیسي تر څو یوه ذخیره هم حضور ولري. له دې ذخیرې څخه به وروسته د مځکې له لارې مرستې انتقالیږي، ځکه چې د ولسمشر په وینا دا کورنۍ به په راتلونکي کې دوامداره ستونزې لري. د ملي ماتم لپاره اعلان شوي 2 ورځو پر مهال به په ټول هیواد او په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان په سفارتونو او سیاسي نمایندګیو کې د هیواد بیرغ نیم ځوړند وي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو په منځني صفه 12 پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی شهرونو کې د اف ام په 0.5 هم نیول شي. افغان امنیتي ځواکونو د هلمند په شمالي ولسوالیو کې د عملیاتو په ترڅ کې د سنگین ولسوالی د طالبانو له منګولو ایستلې ده. په دې اړه افغان نظامي چارواکو او په افغانستان کې د امریکا او ناتو د وسلوالو ځواکونو د عمومي قمندانۍ مرستیال هم خبرې کړې دي. ویل کېږي د هلمند په شمال کې په عملیاتو کې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي. جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
افغان ځواکونو په خپل لومړي مستقلو عملیاتو کې په هلمند ولایت کې د دې ولایت مهمه ولسوالۍ چې له ډیره وخت راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې وي بیرته په خپل ولکه کې راوستلې دي. دا عملیات چې د فبروري د میاشتې له 10 راهیسې پیل شوی وو، د افغانستان د دفاع وزارت د ویان په وینا د دفاع د وزارت د پلان لمخې دوام کوي. جنرال دولت وزیر وایي د هلمند عملیات چې د ملي اردو پوځیان او ملي پولیس یې پر مخ وړي په 2 برخو کې ویشل شوی دي. یو برخه د ذوالفقار په نامه د هلمند په شمال کې په ولسوالیو کې وو او نور عملیات د ذوالفقار عملیاتو د تقویې په هدف وو.
دښمن ته ډېر تلفات رسیدلي دي. موږ ډېرې وسلې او مهمات دښمن نه نیولې دي. مخالفینو ته ډېر تلفات رسیدلي دي. ډېر کسان یې یا وژل شوي دي یا ټپیان دي او یا اسیر شوي دي. د ذوالفقار د عملیاتو تر څنګ په نورو ولایتونو کې د ذوالفقار عملیاتو تقویې په خاطر لکه په زابل، فراه، نیمروز، کندهار، فراه کې په عین وخت د ذوالفقار د عملیاتو سره جریان لري.
د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي چې د ذوالفقار عملیاتو او د تقویې په هدف عملیات په ډیر بریالیتوب سره پر مخ روان دي. په افغانستان کې د ناتو او امریکا د وسلوالو ځواکونو د عمومي قومندانۍ مرستیال جنرال کورت فولر پرون اسوسییټډ پریس خبري اجانس ته ویلي چې دا عملیات د سنگین ولسوالۍ د تصفیه په هدف ډیر بریالي وو او افغان ځواکونو دا ولسوالۍ د مخالفینو څخه پاکه کړې ده. د امریکای جنرال ویلي چې افغان ځواکونه څلور اساسي نقاطو ته ننوتل چې طالبانو نه غوښتل له لاسه ورکړي. جنرال فولر ویلي د توقعاتو خلاف افغان امنیتي ځواکونو ثابته کړ چې په ټولو اشکالو د پولیسو سرحدي ځواکونو ځانګړو قواو او استخباراتو په ګډون د خپل تنظیم توان لري. همداراز د افغانستان د کورنۍ چار وزارت یو لوړ پوړي چارواکي جنرال محمد سلیم احساس ویلي افغان ځواکونو له دې مخکې چې پر سنگین ولسوالۍ حمله وکړي نادالي او ګرمسیر ولسوالۍ تصفیه کړي. جنرال احساس ویلي د دې عملیاتو په پایله کې د یو دیش قومندانانو په ګډون 315 طالب جنگیالي وژل شوی دي. جنرال دولت وزیر ویل په ذوالفقار عملیاتو کې افغان ځواکونو ته د شپږو پوځیانو تلفات رسیدلي دي. په سنگین او د هلمند په شمال کې په نورو ولسوالیو کې عملیات په داسې حال کې دوام لري چې حکومت غواړي د طالبانو له مشرانو سره د سولې مذاکرات پیل کړي.
خبري مجله اوري.
دا خبری مجله مو تر ونی مو بجو ده. په دې خبری مجله کې به وړاندې واوري چې د پاکستان په اورغزو ایجنسی کې نامعلوم وسلوالو د یو کالج ودانۍ ته چاودیدونکي مواد شری او دا ودانۍ لمن څوړې ده. په دې اړه به تفصیل په دې خبرونه کې درکو او همدارس به د پاکستان په ارتباط واوري چې په دې هیواد کې د شیعه او سنی ترمنځ وروستۍ تاوتریخوالی ولې زیات شوی دی او نتیجه یې څه ده؟ د سیاسي چارو د یوې څېړونکي نظر مو هم په دې ارتباط اخیستی دی او د ژوند رنګونه پروګرام لرو. په دې پروګرام کې په کابل کې له یوه سوداګر سره شخېدلی یو، خو 8:15 دی. لنډ خبرونه لرو. د افغانستان حکومت سرلننه درې ورځنۍ ملي ماتب اعلان کړ او په ټولو دولتي ادارو کې به د هیواد دننه او بهر بیرغ نیمچوړند وي. په سالنګونو کې د زیاتې واورې له امله افغانستان ته د برېښنا د انتقال درې پایې له منځه تللي چې بیا رغونه یې شایي ډېر وخت ونیسي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به راتلونکې میاشت افغانستان د ملي وحدت حکومت مشران په سپینه ماڼۍ کې میلمانه کړي. د تهران د جمعې د لمانځنو موقتی امام وای چې د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادو سره د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه یوې موافقې ته د رسیدو لپاره ضروري ګامونه اخیستل شوي دي. د پاکستان په ګلګت کې دوه کسان چې د غرختونکو په وژنه تورن و له زندانه تښتېدلی دي. بوریس نیمتسوف د سر اعظم پخوانی مرستیال او د ولادیمیر پوتین د حکومت سرسخت مخالف تیره ورځ په ماسکو کې ووژل شو. ازادي راډیو په منځني صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ جان خالی کوزای کتنه ورته کوي.
نېشنل انټرست خبرونه په روستۍ غنه کې آیا اسلامي دولت دلی افغانستان ته لار کړی تر سرلیک لاندې او تحلیلي مضمون خور کړي او په یو برخه کې لیکي د اسلامي دولت دلی د 2014 کال وروستۍ راهیسي په افغانستان او پاکستان کې پروپاګاندا یا تبلیغ پیل کړي، ادعا کوي چې په دې سیمه کې مشرتابه لري او د پاکستانی طالبانو ځینې غړي دوی ته وفادار دي. خبرونه لیکي د اسلامي دولت دلی یو قومندان د جنوري میاشتې په وروستیو کې ووژل شو او یو بل د افغان طالبانو لخوا نیول شوی دی. نېشنل انټرست زیاتوي که څه هم چې په افغانستان کې زیات شمېر حکومتي چارواکو، افغان څېړونکو او د مدني ټولنې ځینو فعالانو په دې وروستیو کې منلی چې داعش په افغانستان کې فعالیت پیل کړی، خو له پولې اغړه پاکستاني چارواکي او څېړونکي بیا دا مسله دومره جدي نه ګڼي او په اړه یې زیاته اندېښنه هم نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستاني طالبانو او داعش ترمنځ تړاو ډېر قوي دی. خبرونه پوښتنه کوي چې موږ ولې باید په افغانستان کې د داعش په لټه کې شو؟ په ځواب کې لیکي په افغانستان کې په کافي اندازه ستونزې موجودې دي او د عراق او سوریې په نسبت په افغانستان کې ډېر پخوا اسلامي دولت جوړ شوی و. په دې معنی چې طالبانو د اسلامي امارت په نامه دولت جوړ کړی و. داعش چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت داعیه پر مخ وړي، ممکن په دې هم خوښ وي چې په یو بل هیواد یعنې افغانستان کې اسلامي امارت تیار جوړ شوی دی. د نېشنل انټرست په باور که څه هم چې د اسلامي دولت ډلې او طالبانو ترمنځ د ځمکو نیولو، د پوځ یا وسلوالو ساتلو او حکومتي تشکیلاتو په اړه زیات شباهت موجود دی، خو دا دوه ډلې یو شان نه دي. خبرونه لیکي طالبان اکثره د افغانستان د جنوبي سیمو اوسیدونکي دي، خو د ځینو نورو برخو کسان هم په لیګو کې جذب کړي دي. دا ډله له ځینو تروریستي سازمانونو لکه د ازبکستان اسلامي غورځنګ سره هم همکاري لري. دا چې طالب وسلوالو ته عربان روزنه او مرستې ورکوي، د افغانانو په منځ کې زیات محبوبیت نه لري. نېشنل انټرست خبرونه لیکي د داعش په نسبت د افغانستان د نورو ستونزو په اړه چې د بنسټپالو او جنایتکارو ډلو د قوت سبب کیږي زیات اندېښنه موجوده ده. افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید د بیروزګارۍ او بېوزلۍ ستونزې حل کړي. زیات شمېر لویدیځو ورځپاڼو په پاکستان کې د افغان مهاجرو د ستونزو او د پاکستاني چارواکو د ناوړه چلند په اړه مضمونونه او مقالې خپرې کړي. بریتانیا چاپ ګاردن ورځپاڼې د شربت ګلې په نامه افغان مهاجر ژوند ته چې په 1940 کال کې د شینسترګې افغان مهاجر په نامه مشهور تصویري د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د افغان مهاجرو ژوند منعکس کړی او کتنه کړې او د هغې اوسنی هغه عکس خپور کړی چې په پاکستاني شناختي کارت لګول شوی دی. د ورځپاڼې په باور پاکستاني چارواکي او خلک له افغان کډوالو سره هغه د 1980 لسیزې په څیر چلند نه لري او چارواکو د شربت ګلې کارت مسترد او بې اعتباره کړی دی. په پاکستاني شناختي کارت افغانان بانکي حسابونه خلاصولی شي، ملکیت پرې اخیستلی شي او تر نامعلومه وخته په دې هیواد کې اوسېدلی شي. د پاکستان د نفوسو د ثبت احوال اداره وای تر اوسه له 2000 څخه زیات کارتونه مسترد کړي او دا هغه کارتونه دي چې افغانانو په غیر قانوني ډول او د رشوت په واسطه ترلاسه کړي دي.
د اورګزو ایجنسی امنیتي چارواکي وای چې نامعلومو وسلوالو د اورګزو ایجنسی په کلايه نومې سم کې یو دولتي کالج په بمونو الوزولې دی چې په نتیجه کې دغه کالج ودانې لمن زتللې. حکومت ځانی زیان نه دی اوشته. له پاکستان د ازادي راډیو خبريال زبیح الله شفق راپور لري.
د اورګزو جنسي په قبایلی سیمه کې امنیتی چارواکي وایي چې وسله والو د جمعې پورس په دغه سیمه کې یو دولتي کالج په بمونو لوځولای چې په نتیجه کې دغه کالج ودانې په بشپړه توګه ویجاړه شوې ده. د چارواکو په وینا نامعلومو وسله والو د کوز اورګزو جنسي په کلایا بازار نومي سیمه کې په یو دولتي کالج کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي وو او بیا یې د ریموټ کنټرول په ذریعه لوځولې دي چې ودانې له منځه تللې خو کوم ځاني زیان نه دی اړولی. دوی وایي چې پاکستان یو امنیتي ځواکونو په کالج کې تر چاودنې وروسته سیمه محاصره کړې او تلاشي عملیات هم پیل کړي دي. د اورګزو ایجنسۍ یو ځای خبریال چې پیښې له نږدې څارلې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا په کوز اورګزو ایجنسۍ کې جوړېدونکی یوازینی دولتي کالج و چې د دې سیمې شاوخوا زرو محصلینو ته یې د زده کړو زمینه برابروله.
دا لوی اورګزو ایجنسۍ نه کړې کلیا دلته کې تعمیر ګورنمنټ ډیګري کالج و دا مکمل بالکل فریش کالج تقریباً ایک ہزار
د اورګزو ایجنسۍ د سیاسي دفتر یو چارواکي د نومو غږ نه خپرلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې وسله وال سمودې رئیس په سیمه کې ښوونځیو او زده کوونکو ته پرله پسې ګواښونه کوي چې ښوونځي وتړي ګینه له بد عواقبو سره به مخ شي. په دغه ایجنسۍ کې د دغه دولتي کالج ودانې په داسې حال کې په بمونو الوزول شوې چې وسله والو د رواني میاشت په اتمه نېټه هم د دې ایجنسۍ په بیزوټ نیمه سیمه کې د نجونو یو دولتي ښوونځی په بمونو الوزولو. وسله والو ترهګرو په دې سیمه کې له تیرو 15 کلونو راهیسې لسګونه ښوونځي سوځولي او یا یې هم په بارودي موادو الوزولي دي چې دا لړۍ لا تر دې دمه دوام لري. اورګزو ایجنسۍ د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرته قبایلي سیمه ده چې له خیبر او همداراز د کرم ایجنسۍ له قبایلي سیمو سره نښتې اوږدې پولې لري. ویل کېږي چې په دې سیمه کې د پاکستان او وسله والو طالبانو بېلابېلې ډلې میشتې دي چې د دې هېواد امنیتي ځواکونو یې پر ضد له تېرې سیمو د رئیس عملیات پیل کړي او ادا کوي چې د دې ایجنسۍ ډېری برخه یې له ترهګرو پاکه کړې ده. د یادونې وړ ده چې له 2000 میلادي کال راهیسې وسله والو ډیورنډ کرښې ته څیرمه په قبایلي سیمو او همداراز د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور او نورو بېلابېلو سیمو کې لسګونه ښوونځي سوځولي او دا لړۍ لا روانه ده. د یادونې وړ ده چې د اورګزو ایجنسۍ په دولتي کالج کې دغه بمي چاودنې مسؤلیت تر دې دمه کومې وسله والې ډلې نه دی منلی.
په پاکستان کې تمکی شو ویل کېږي چې په پاکستان کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې پوځي عملیات په دې بریالي شوي چې په دغه هیواد کې تر ډېره حده د ناکراریو او چاودنو مخه ونیسي. خلکو له څو میاشتو را په دې خوا نسبتا آرام ژوند پیل کړی خو داسې راپورونه هم شته چې په دې هیواد کې شیعه اقلیت دغه کراري د خپلو وګړو په وړاندې د هدفي وژنو یو لوی ګواښ بولي. دا خبره د پاکستان د کورنیو چارو وزارت هم نه ردوي. فریبا ظاهر راپور لري.
د ځینو راپورونو له مخې په پاکستان کې میلیونونه شیعه مسلمانان په دې باور دي چې په هغه هیواد کې د پوځي عملیاتو بریالیتوب د دوی اسې پذیري لار ډېره کړې ده او هغه وسلوال مخالفین چې د پوځ په وړاندې د مقابلې توان له لاسه ورکوي برعکس په ډېره اسانۍ سره کولی سي شیعه مسلمانان په نښه کړي. سید ذوالقرنین شاه د پاکستان په راولپنډي ښار کې د یو شیعه جماعت متولي دی. هغه د آلمان خبري اژانس ته ویلي چې هر کله چې یو اوږده موده قراري راځي موږ پوهیږو چې زموږ په وړاندې یو لوی برید راتلونکی دی. دغه اقلیت وایي د ځانونو د ساتنې لپاره نوي امنیتي اقدامات کوي. په پاکستان کې اکثره وسله وال مخالفین د شیعه مسلمانانو جماعتونه او نور ځانګړي مراسم په نښه کوي خو پوځ وایي اوس مخالفین د ډلې ایزو فعالیتونو وړتیا نه لري. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت هم روانه اونۍ دا خبره رد نه کړه چې کېدای سي د شیعه ضد ډلو لخوا د دغه اقلیت په وړاندې بریدونه ډیر سي. د دې وزارت لخوا ویل سوي چې کېدای سي د دې کار معنا دا وي چې پر حکومت فشار راوړي تر څو د بندي مخالفینو د اعدام لړۍ ودروي. په همدې حال کې د پاکستان ځینې سیاسي تحلیلګران په دې باور دي چې د وسله والو مخالفینو په وړاندې پوځي عملیات نسي کولی ټول ګواښونه له منځه یوسي. یو له دغو تحلیلګرانو مشتاق یوسف سي دی چې ازادي راډیو ته وویل د شیعه او سنی مسلمانانو ترمنځ ناخوالی له بهرنیو سرچینو لکه سعودي عربستان او ایران له خوا تمویلیږي او د پاکستان حکومت باید د ستونزو له هغو سرچینو سره د خبرو له لارې حل کړي.
زما دا خیال دی چې که پرس حکومت وغواړي حکومت په سختۍ سره دا ملکونو ته پیغام ورکړي چې کوم په پاکستان کې هي لاسوهنه کوي او داسې قسمه ګوندونه هغوی سپورټ کوي هغوی له مالي امداد ورکوي او هغوی د یو بل د نظریو خلاف ساوي زما یې کړي دي دا به جاري وي. کله حکومت غواړي حکومت مخلص وي او هغه لږ د غیرت نه کار والي نصب نه کار والي چې بیروني مداخلت پرې خپل ملک نه پرېږدي یقین چې د دې کمې راتلی شي او دا خلک مخکې نه مصرف پاتې کېدو دا شیزان او سنیان خو نه پاتې کېږي. دا خو نه پخوانې مصرف پاتې کېږي خو هغه خو په دې باندې نه وځي
شمالي وزیرستان هغه سیمه ده چې د وسلوالو مخالفینو یو مرکز ګڼل کیږي. د پاکستان پوځ د جون میاشت راهیسې په همدې سیمه کې عملیات پیل کړی چې د دوی په خبره شاوخوا 2000 مخالفین وژلې او د هغوی مرکزونه او د اړیکو شبکې یې له منځه وړې دي. خو له دې سره سره دغه ډلې کله ناکله د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې خونړي بریدونه کوي او تر ډیره شیعه مسلمانان په نښه کوي. د المان خبری آژانس راپور له مخې د 2015 کال له پایله لږ تر لږه 80 شیعه مسلمانان په هغو دوو بریدونو کې وژل شوي چې د دوی پر جمعتونو سوي دي او مسؤلیت یې طالبانو پر غاړه اخیستی دی. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشوم له وو د سهار تر وو پورې بیا آشنا راډیو په منځني سپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اوس هم د ژوند رنگونه پروګرام.
د ژوند رنگونه
ماما نوم به مراته واخلې.
زما نوم محمد دار.
د کوم ځای یې؟
د زازای.
ښه زازای یې. د دار دی نوم دی. خو دا چې کوي نن؟
زنن پوش لسان جوای سیر پاسپورت تازگرا تازبه.
خرڅیږي در
نه؟ نه نه خرڅیږي.
ته بیا داسې یو کونج کې ولاړ یې، دلته به څوک روشي؟
خو واوره اورې د دیواله خواته ځانوایي.
سپینګیره یا عمر به دې څومره وي؟
اویا کلان به وم.
خو اویا کلان به وي، ماشومان څنګه دونه زمان لري کار
کوي؟ هېڅ نه لرم، واسې نه لرو چې یا واده وکړو یا.
خو تر اوسه دې واده نه دی کړی؟
واده مې هم نه ده کړی. و
واده مسله څنګه وه؟ واس دې نه لرلو چې واده وکړې که څنګه؟
واس خو داسې وه چې مور مې مړه شوه، پلار مې بل واده وکړلو. په کابل کې کری واس مې نه لرلو، زیات وخت دوه درې کاله د کری قرضدار شو.
څومره وخت کېږي کابل کې اوسې؟
په کابل کې وخت نجیب کې عسکر وم، کچلی جدید د کندار تعلیمي کې. بیا هغه ځینه خلاص وم، بیا دورې مکلفیت قلووردو د جلال آباد کې څلور کاله، بیا څلور کاله اضافه خدمت وه په کونړ بریکوټ کې. بس په هغه وظیفه کې کله ټانکر لاندې ځان واچوه، کله شس بیبي لاندې ځان واچوه. کار زیاتر و په کندار دشت بګوا کې په پښو شل شوله.
هغه کار به ډېر دروند و نو؟
قمندانی مو په سر رسوله، قلووردو مو په سر رسوله. دلته په شارناو کې ناصری په نوم دغسې تعمیر لري. زمونږ پیسو په کمبوج پیدا کړو، څوار لس زره یې راکړې، څلوروي زره وي، یولس زره مې اوس هم په پاتې دي.
روپۍ نه دي در
کړې؟ نه دي راکړې.
او مشکل سره مخ شوې؟ مریضه شوې؟
مشکل سره مخ شوم، مریضه هم شوم. یو روپۍ، یو شل دېرش روپۍ ناسته، پنځوس روپۍ یقین ورته که جیب کې ولرم.
مزدوري چې کوې صرف ځانې پورې کوې که بل څوک شته چې تو په غوړې دي؟
نو خو پلار لرم لوګر کې.
خو پلار دې ژمدی دی؟
چې واس ولرم ورته یا سال یا یو نیم سال یا پنځه سوه ورته ورکوم. چې واس ونه لرم کرده یک دکاندار ما سره مرسته وري، خیر ده یو ورځ شل روپۍ سل روپۍ قرضدارای شه.
مریضي دې اوس ښه دی چې مریض وې؟
یقین وکه اوس مې هم ټوټکۍ خوږېږي دغه ځایونه.
ډېر به ګرځېدای نه شي؟
ګرځېدای نه شم.
بس وایي دا ټول مشکلات حل کا.
خیر وسه، خدای پاک وکړي تا ته هم خدای پاک ښه ژوند ډېر کې کور دې آباد وي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
احمد شاه زیرک له هلمند لیکي د پنچیر د قربانیانو کورنیو ته دی الله صبر ورکړي. امین الحق له مارجی لیکلي دي و نوري پوسټینې ول شوې دي. خو یو شمېر اوریدونکو بیا لیکلي دي چې په هلمند کې افغان ځواکونو پرمختګ نه دی کړی. د کندهار لارغستان څخه کمال الدین سپان لیکي خوشی نه يم چې په پنچیر کې طبيعي پیښو د غنو کسانو ژوند وخیست او پر ولس ژغ کوم چې پر او بخشي دی بیا لیکي او پر وسلوالو ژغ کوم چې پر خلکو رحم وکړي او له جګړې لاس واخلي. سمی الله حلیمی تندر د پکتیا له سمکنیو لیکلي دي په سمکنیو کې ښوونکو ته له دریو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل شوي، حکومت باید د دې غم وخوري. حبیب الله کوچی د خوست له ببرک تاڼې لیکي د واورو له امله له ځپل شویو سره باید مرستې وشي. او عبدالرحمن له روزګان لیکلی دی ک طالبان له جګړو لاس وانخلی په افغانستان کې به مصیبتونه نور هم زیات شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري خبر لرو چې د پکتیا ولایت په ځاځیاري بولسوالۍ کې د دو خیلونو ترمنځ جګړې شوې دي او قومي مشران د سولې هڅې کوي. په دې اړه به په راتلونکي خبرونه کې تفصیل درکړو. خو بل خبري مجله احمد شکفر احمدي